پیشنهاد کوي چې خلک څه وکړي خصوصا ملي سوداګر؟
زما هیله نه یوازې د هلمندي تجارانو څخه بلکې د افغانستان په سطحه د ټولو ملي تجارانو څخه هیله دغه ده چې دغه فکر پر روزلو باندې کار وکړي او یو داسې بنسټونه په نورو ولایتونو کې رامنځته کړي که څه هم دا زموږ بنسټ د دغه وروستۍ تحولاتو په تاثیر لاندې راغلی وي او اوس مو فعلا کار نه دی شروع کړی. تر اوسه حاله پورې لا کار کولی اوس اراده ورته لرو انشاءالله چې بېرته دا کار شروع کړو. د هغوی سمیم هیله دا ده چې داسې یو قوي بنسټونه رامنځته کړي چې په اکولوزویت باندې یا په میاشتني غړیتوب باندې جوړ شوی، نه دا چې یو تجاري جوړوي هغه ډېر ژر د فعالیت څخه لویږي. خو په ټول افغانستان کې زموږ خپله دغه ارمان و چې په هلمند کې دا فکر وروزو، بیا کندهار ته او بیا کابل و دغه د زون په سطحه لوی ولایتو ته انتقال کړو، وروسته بیا ټولو ولایتو.
پژواک صاحب، تاسې اړی کورنۍ څنګه تشخیصوي؟ اړی کورنۍ څنګه تشخیصوي؟ بیا خپلې مرستې څنګه رسوي؟
بلې، د دې لپاره زموږ خاص معیار دی چې معیار مو دا دی چې دا کورنۍ به بې سرپرستي یتیمان او کونډیانې به یا به هغه تر عمر زیات سپین ږیري د کور سرپرستي کوي چې د کار کولو توان ونه لري او په کورنۍ کې د کار کولو څوک ونه لري. دغه کسانو تشخیص او دغه کسانو تشخیص مشکله ده. یو نیم سل ملګرو په توسط باندې کېږي چې هغه خپل هغه سیمې ته ورځي، هغه حالت ګوري، ارجابي کوي، وروسته بیا تر هغه دغه اړمنو کورنۍ په ګروپ کې شریکو کې بیا مستحق د مرستې ګڼل کېږي. هغه ته یو کوډ ورته ورکوو د ملګرو د شفاف حساب په خاطر باندې بیا دغه سره نقدي مرسته کوو یا د خوراکي تو.
بله، پژواک صاحب، تاسو دغه مسایلو ته اشاره وکړه. پیژن صاحب، تاسو تر اوسه تیر اونۍ دلته په چک جمهوریت کې یو نړیوال مکتب د افغانستان د پاره د بسپنې ټولولو یو پروګرام پیل کړ چې ماشومانو یو څه اندازه پیسې تقریبا د هر صنف سره یو ځای کړلې چې هغه پیسې به یونیسف ته ورکول کېږي. یونیسف په افغانستان کې اړو ماشومانو ته رسوي. په بهر کې میشتو افغانانو ته ستاسو څه وړاندیز دی چې په افغانستان کې دننه له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره دوی څه ابتکار کولای شي؟
زه فکر کوم دی ډیر څه کولای شي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دغه مرستې د یو سالم چینل د لارې ولګول شي او په دا کې شفافیت وي. تر کومه ځای چې ما اوریدلی دی پاکستان غواړي په دغه موضوع کې ډیر داخل واوسي، او زما اندېښنه دا ده چې که دوی ډیر داخل واوسي او پرانستی لاس ولري دوه مرستو په لګولو کې، افغانستان د دوه مرستو په رسولو کې، زه فکر کوم دا به د فاجعې پر سر باندې یو بل فاجعه وي. ځکه چې په تیرو کلونو کې او په تیرو ورته حالات کې چې افغانستان راشکیل وو، موږ ولیدل چې پاکستان په دغه برخه کې صادق نه وو او تر سم نیمه مرستې پاکستان کې ورکېدلې، یا شخصي او یا حکومتي جیبو ته لوېدلې، او تر نیمه کم یې افغانستان ته افغانستان خلکو ته رسېدلې. زه هیله کوم چې بهر میشته افغانان او نور نړیوال مرستندوی او ادارې او ارګنایزیشنونه په دغه برخه کې له دقت څخه کار واخلي او هغه تیروتنه بیا تکرار نه کړي. په خپل ذات کې دا خپل یو ډیر عالی افتخار دی او باید دوام وکړي.
په ژواک صاحب، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې زیات بې وزلي کورنۍ دي چې ژغې هم په اسانۍ تر نورو نه رسیږي. دغو کسانو سره د مرستو لپاره څه پیشنهاد کوي چې کوم میکانیزم باید په پام کې ونیول شي؟
د داسې لیرې پروتو کورنۍ لپاره زما د هیله دغه مرستندوی تر اوسه دا ده، خصوصا د ډبلیو سی او هغه نړیوال خوراکي توکي چې ورته وکړي د غریبو سره مرستې کوي، هغه دې سیمو ته رسیدګي کولای شي. زما هیله دا ده چې د هغوی دېو ته رسیدګي وکړي او په دوم قدم کې د هغه ملي تجاران انسان دوستی و دیو په وجه باندې د همکاري کوله چې لیرې پرتو سیمو ته لاس وغځي. ځکه په هغو سیمو کې هغه کسان دي چې نه یې ږغ ته چا رسېږي او نه یې چا ته لاس غځولی شي او نه یې څوک لاسنیوی کولی شي، نو دغه دې طبقې کولی شي یو خو عادی چې د دولت په ساته باندې دی ځاګه اړه تنظیم
ځاګه
څه پروګرامونه وسلري په دغه دوه سه چې موږ تشخیص کړی دی چې یو خیریه مؤسساتي او یو د ملي تجارت دی چې کسانو ته لاس غځولای شي د انسان دوستي او خدای دوستي او
کور ودان په هلمند کې د فکری تړون د خیریه ګروپ له مسول محراب الدین پژواک دغه راز د پانتون له استاد عزت الله پیژان د څخه چې مایکروفون ستاسو پروګرام کې برخه واخیستنن مو د بیوزلی پر مسله بحث وکړ.
کشالی بنوے د سیاست نا کاروبار نوے جو کد لیڈر نا تور خام شالو زپلے خاربر